او مشکلات له موږ سره شریک کړئ. تر راتلونکي اونۍ خبرونه الله ممل.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. تاسو مونږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړی نیمای کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم مطالب اوریدل شي. په دویم نیمای کې دوه اونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو وزانو خبرونه در تخبرو. قربم ز محمد حدیث پردیس هم په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي. خو د خبرونه پیل په خبرونو کوو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
کندهار چرواکی وای چې دیار لسنه وسلوال طالبان په یو حمله کې وژل سوي. په ننګرهار کې د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره ځینې هڅې تیز سوي دي. په اوکران کې د روسیې د حکومت له تاسیساتو د باندې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي. د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د دیار لسو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرزاق رسنوی ته ویلي دغه وسلول پرون وخت د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي. د قمندان په وینا په وژل سو وسلولو کې د بم جوړولو دوه ماهران هم شامل وه. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو د کورنوي چارو وزارت وای د کابل شهر د دیار لسمی امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د یو لاسي بم په چودنه کې حمله کوون کې وجل سوی او بل تن ټپي سوی دی. د کورنوي چارو وزارت مرستيال وای نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل د پېښنن هغه وخت وسو چې یو وطن یو خصوصي شونځي ته لاسي بم واچوه.
نن تر غرمې مخکې 11 بجې او 15 دقیقې یو حمله کوونکی پر دانش کوثر نومې خصوصي خوندزي د لاسي بم په واسطه حمله وکړه. خو د لاسي بم چاودنې خپل دی وجلې او بل تن ټپي کړي.
د افغانستان د کورنوي چارو وزارت مرستيال وایان وایي چې دغه شونځي زده کوونکي او ښوونکي خوندي ځای ته لېږدول سوي. د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي. د نورستان والی وایي د کلګوش بندر جوړونې لپاره سروې بشپړه سوي ده. حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د اوبو او انرژي وزارت دغه بندر غونې لپاره عملی اقدام وکړي.
سروې تکمیل شوې دي. د ډیزاین لپاره بودیجه هم شتون لري او هیله من یو چې وزارت ابو برق په دې برخه کې چې هر څومره زر کوي شي دغه د ډیزاین مراحل تکمیل کړي چې د دې لپاره د دولت د مقامات سره جرات مابه شي جمهور نورو مشرانو دا وعده ده چې ان شاء الله دغه بند لپاره به مالی امکانات برابر وي.
د کلګوش د برېښنا بند چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په شینګل سیمه کې پروت دی د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په وخت کې پلان سوی و. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دې ولایت کې د بې کیفیته درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. د والی ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
عامی روغتیا د بررسی ډله چې پکې د بیلابیلو ادارو استازي او کشپی ارګان د امنیتي ارګان نه هم برخه لري. دوی عمل انکار کوي ترڅو په جلال آباد خار او ولسوالیو کې د تاریخ تیری او بې کیفیت درملو مخنیوي وکړي. په همدې لړ کې یو شمیر درمل پلورنځي هم تړل شوي دي، ځینې درمل نیول شوي دي.
تر دې مخکې ځایي اوسیدونکو شکایت کړی و چې په دې ولایت کې د بې کیفیت درملو خرڅلاو زیات شوی دی. د کشمیر په لنجمن سیمه کې نن د پاکستان د توپچی په حمله کې د وی هندي کورنۍ 15 غړي وژل سوي او 2 تن نور ټپيان سوي دي. چارواکي وایي په سیمه کې له 15 کلن اوربند سره سره په اټمي وسلو دواړو سمبالو هیوادونو د درنو توپونو ډزې کړې دي. پاکستاني چارواکي وایي پرون وخت د هندستان له اړخه د توپونو په ډزو د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې هم 9 کسان ټپيان سوي دي. د تیر په څیر دواړه هیوادونه یو او بل د دغه ډزو په پایل تورنوي او ټینګار کوي چې دوی یوازې ځوابي اقدام کړی دی. په روسیه کې د جمهوری ریاست انتخابات روان دي. ورلمه خټکل کې د چې وسنۍ ولسمشر ولادمیر پوتین به د تلرم ځل لپاره ولسمشر سي. په مسکو کې پولیس اعلان کړی چې ولزره امنیتي سرتیری به دغه شهر په بیلابیلو سیمو کې د انتخابات امنیت ساتي. بلخوا په اوکران کې د روسیې د حکومت له تاسیساتو د باندې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا اقدام وروسته له هغې کې چې کیف اعلان وکړي یوازې په اوکران کې میشت روسی ډیپلوماتان اجازه لري چې د روسیې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. د اوکراین پولیسو نن په کیف کې د روسیې د سفارت او په اودیسا لفیف او خارکیف کې د روسیې د قونسلګریو امنیتي تدابیر زیات کړي دي. راپورونه وایي د اوکراین ځینې اوسیدونکي د اوکراین په پلازمینه کې د روسیې سفارت ته نږدې راټول سوي وه. روسیې پر اوکراین تور لګولی چې له نړیوالو نورمونو سرغړونه کوي. په اوکراین کې په میلیونونو روس ټبره وګړي ژوند کوي، خو دا لا معلومه نه ده چې له دې شمېر څو کسانو د روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. راپورونه وایي هغه ځواکونه چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریې د افرین شارګوټي مرکز ته رسېدلی دي. دغه سیمه تقریبا له دوه میاشتو راهیسې د سوریې د کورد ملیشو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو مرکز ده. انقره په افرین کې چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې پرته سیمه ده، ډیره کورد ځواکونه تروریستان ګڼي، ځکه چې په باور یې دوی په ترکیه کې دننه د کورد وسلوالو له تاوتریخوالي سره ارتباط لري. د ترکیې خصوصي خبري اژانس دوګان نن یکشنبه راپور ورکړی هغو سوریایي جنګیالیو چې ترکیه ملاتړ کوي د شارګوټي پر مرکز والکا ټینګه کړې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د سوریې جنګیالي د ترکیې ځواکونو د سختو هوایي حملو په مرسته توانېدلی چې شارګوټي ته دننه سي. او د اسرائیل پوځ وایي د دغه هیواد ځواکونو په غړې تړنګ په غزې تړنګ کې هغه تونل ویجاړ کړی چې د حماس ډلې افراطي وسلوالو د پولې په اوږدو کې د حملو زیاتولو لپاره کیندلی و. د پوځ یو ویاند ویلي دغه تونل په 2012 میلادي کال کې د غزې د جګړې پر مهال بند کړی سوی و، خو حماس هڅه کوله چې بیرته یې فعال کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویل او پاکستان سره د خبرو ترڅنګ د هغه هیواد پر وړاندې جدیت هم باید له پامه ونه غورځول شي.
نو په دغه اساس وخت کې اول موږ په جدیت نه کار واخیست، اوس لازم ده چې د نرمښت نه کار واخلو.
ته همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو لیو کارپو سره هم غږېدلې یو. د فراه د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي ایران او یو شمیر تروریستي ډلې د امنیتي تهدیداتو په ډیرولو سره غواړي چې د بخش آباد د بند کار مخه ونیسي.
مخالفین کوشش خود دارن، خصوصا ایران، اما مردم ما به خاطر حمایت این بند کلیشان بسیج است.
د افغانستان د کورونیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو لوري د کورونو د تلاشي خبره رد کړه. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ، ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد د سې شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. رازو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویل او پاکستان سره د خبرو ترڅنګ د هغه هیواد پر وړاندې جدیت هم باید له پامه ونه غورځول شي. دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي نن ازادي رادیو ته ویل په اسلام آباد د نړیوال ټولنې او افغان حکومت فشارونه د دې لامل شوي چې هغه هیواد له کابل سره خبرو ته غاړه کېږدي. دا څرګندونې له هغې ورځ وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان صدر اعظم ته د دولتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره کابل ته د ورتګ بلنه ورکړه. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګوي پاکستان او افغانستان تر اوږدو ترینګلو اړیکو په اسلام آباد تر سختو فشارونو وروسته د دولتونو ترمنځ د خبرو پړاو ته نږدې شوي دي. د دغه جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان صدر اعظم ته په مهم وخت کې د خبرو اترو بلنه ورکړل شوي، او ښایي هغه هیواد ځکه دې خبرو ته زړه ښه کړي چې پاکستان له کورنیو ستونزو او نړیوالو فشارونو سره مخ دی.
په مجموع کې کله ترخه خبره هم ضروري ده، او کله په نرم لهجه بلغه ترخه خبره دوله لپاره دوی آر کې چې دوی موږ سره آماده اوسي چې د سولې لپاره موږ سره همکاري وکړي. نو په دغه اساس وخت کې اول موږ په جدیت نه کار واخیست، اوس لازم ده چې د نرمښت نه کار واخلو. چې چیرې په نرمښت باندې ونیسي د جوړو چې
دا څرګندونه وروسته لاغي کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دولت په دولت مذاکراتو د پیل لپاره د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړه. ښاغلی غنی تل ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات له دوه لارو ترلاسه کیدلی شي، له وسلوالو مخالفینو او له پاکستان سره د دولت په دولت خبرې. نموړی شاوخه دوه ونې مخکې وسلوالو طالبانو او پاکستان دواړو ته د خبرو وړاندیز وکړ. خو دا چې پاکستان د ولسمشر محمد اشرف غنی بلنې ته څه ځواب ورکوي که نه، هغه هیواد تروسه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې افغان چارواکو د پرله پسې بلنو سره سره پاکستان ته له سفر څخه ډډه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به ډېر ژر په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. له دې سره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو ترمنځ د دواړو هیوادونو د پلاو د تګ راتګ په اړه ویشلي نظرونه موجود دي. د دغې جرګې دوه غړي محمد اکبر ستانکزی او نادر شاه بهر په دې اړه وایي:
پاکستان په دا څوارلس کلونو کې ډېرې وعدې وکړلې، هغه اعتماد چې افغانانو په پاکستانیانو باندې درلود هغه اعتماد له منځه تللی ده.
رفت و آمدها در بین کشورهای همسایه
د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ باید تګ راتګ موجود وي تر څو ستونزې حل سي. خو تیرو سفرونو ته په کتو دغه سفرونه عملي نتیجه نه ده ورکړې، ولې دا ځل باید نتیجه په عمل کې ولیدل سي.
د نړیوالو چارو کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي: لکه څرنګه چې د طالبانو سره د خبرو د وړاندیز هرکلی په نړیواله کچه شوی، له پاکستان سره هم د خبرو په اړه د ورته هرکلی پیشبینی کیدلی شي. دی وایي د نه همکارۍ په صورت کې ممکن پاکستان له سختو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مو غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالو فشارونو له کبله اوس چمتو شوی چې د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. د همدې موضوع په اړه مې سات وړاندې د نړیوالو چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره مرکه وکړه، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر د سولې پروسې سره څومره همکاري کولای شي.
پاکستان سیاست که منگو پاسی تاریخ شروع گرو دوی ده حالاتو سره ده زن ده ایارولو زنگر ظرفیت لري، او بیا ده حالاتو سره زن ده ایارولو برنا که برخپل سیاسی لو بکی. ده پاکستان تیر ده اگست نرا پا دیخوا ده تیر کال تر فشار لانده ده، او ده فشار دوی نا گرده چه دومر با هر ارخیزو چیگی چه آن چین با هم ده جوی مقابل که خپل رای وکاروی. نو بنا اند د نړیوالو فشارونو نتیجه را شو دي خپل تګلارې ستراتیژي ته تغیر ورکړي او ډېر تفاهم خاطر دي.
رحیم صاحب څه فکر کوي چې دغه فشارونه چې تاسو یې غټول اړخونه ته اشاره وکړه په افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګخ سره څومره مرسته کولای شي؟
د سولې پروسه خو موږ تاسو ټول پیلو چې وګړه پروسه ده ډېر اړخونه لري، لیکن یو اساسي اړخ چې هغه د پاکستان د هیواد همکاري ده د سولې د بهیر سره. زه فکر کوم دا اوس دپاره حداقل دوی باید نور حاضر شوي اوسي چې هغه په لومړیو ګامونو کې د افغانستان د سولې او د ثبات بهیر سره مرسته وکړي. اما دا په دې معنا به نه وي چې دغه اوس چې دوی مخته راځي او دوی بعضې برخو کې همکاري شروع کړي نو دا به تلپاتې او دوامداره وي. اړتیا به ته وي چې په اوږد مهال کې د افغانستان حکومت او د دوی نړیوال ملګري د پاکستان سره د ورځې په تناسب سره څومره چې دوی پرمختګ کوي په چارو کې د مرستې له نگاهنه همدومره ورسره خپل تعاملات په هماغه ډول باندې مخته بیسي.
بله رحیم صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم بهتره معلومات کیږي چې طالبان اوس دوی سیمه ییز ملګري هم پیدا کړي، یعنی په هغه شکل چې پخوا تر دې پاکستان په دوی ډیر نفوذ درلود اوس یې کېدای شي ډیر هم ونه لري. نو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان چې څومره ژمنه کوي د سولې ټینګښت په برخه کې هغومره څه هم کولای شي که څنګه؟
باید موږ تاسې ومنو چې د جګړې دپاره او د جګړې د تکتیکونو د تطبیق دپاره که څومره هم مالي او نظامي مرستې اړینې دي همدومره جغرافیایي مرسته هم ډېره ضروري ده. نو که چېرې پاکستان دې ته حاضرېږي چې په شوې بڼه د افغانستان حکومت سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي، نو هغه سیمه ییز ملګري هم دې ته ګوري چې د پاکستان کم لوري ته حرکت کوي. زما ډېره ګمان دا ده چې ما تحلیل دا دی چې دا به د سولې په بهیر باندې ډېر ژور اغېز ولري، او هغه سیمه ییز لوبغاړي چې د طالبانو په ملاتړ باندې کوندې ولاړ دي دوی شاید بیا ونه کړی چې خپلې برنامې په هغه شکل چې دوی ډیزاین کړي او ترتیب کړي په هغه شکل یې تطبیق نه کړي.
د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم و. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تمه ده چې کابل ته سفر وکړي چې تیره ورځ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته سفر درلود. د ملي یووالي حکومت مشرانو سربیره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره هم کتلی دي. د کابل چاپ ورځپاڼو د همدې موضوع په اړه مطالب خپرې کړي چې زموږ همکار حمید مومند ورته کتنه کړي.
په کابل کې خبرونکو رسپانو په خپل نننیو غنو کې تر ډیره کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په سفر او له افغان مشرانو سره د پلیدنو کتنو بیلابیل لیکنې خبرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې د خپل لومړي مغټ سرلیک له ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار لیدنې ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې په دې لیدنه کې د افغان حکومت د سولې د وړاندیز او له پاکستان سره د خبرو اترو د پیل د سرنګوالي په اړه خبرې شوې. ورځپاڼې د ولسمشر د اوان په حواله دا هم لیکلې ده چې په دې لیدنه کې له تروریزم او جرمي اقتصاد سره د مبارزې په سرنګوالي هم خبرې شوې. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره داسې مهال د تروریزم په وړاندې د مبارزې په سرنګوالي خبرې کیږي چې پاکستان اوس مهال د نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د امریکا تر فشار لاندې ده او پر اسلام آباد تور لګېدلی چې د تروریستي ډلو او طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼې د سیاسي چارو د کتونکو په حواله لیکلې ده چې پاکستان هڅه کوي چې په دا ډول تګراتک سره داسې وښیي چې ګواکې دغه هیواد له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو پلوي کوي. حال دا چې د ورځپاڼې په وینا د پاکستان پوځیان د پخوا په سر د ترهګرو ملاتړ کوي. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجوا سره د لیدنې په مهال د پاکستان صدراعظم ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړه. ورځپاڼه د ارګ ماڼۍ د بند په حواله لیکي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز اتصال او سیمه ایزو همکاریو په اهمیت او ګټو د بحث ترڅنګ د جرمي اقتصاد او تروریستي ډلو په فعالیت او له هغو سره د مبارزې په سرنګوالي هم خبرې وشوې. ورځپاڼه لیکلې ده چې ناصر جنجوا د خپل افغان سیال حنیف اتمر په بلنه د ورځني سفر په هدف کابل ته راغلی و. ورځپاڼې لیکلې ده چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دفتر هم د بیان په خپرولو سره ویلې ده چې د دغه سفر اساسي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول او د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه د همکاریو ډاډ ورکول وو. هیواد او انیس دولتي ورځپاڼو هم له افغان مشرانو سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د لیدنو کتنو په اړه لیکنې کړې. هیواد د جنجوا سرګندونو ته په اشاره لیکلې ده داسې بریښي چې پاکستان د امریکا د فشارونو په پایله کې اړ شوی چې په خپله تګلاره کې بدلون راولي. که څه هم پاکستان په خوا هم دا ډول تظاهر کړي خو له دې وړاندې اسلام آباد هیڅ کله هم د امریکا له فشار سره نو مخامخ. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې افغان حکومت هڅه کوي چې سیمه ایز تقابل په سیمه ایز همکاري بدل کړي. خو د ورځپاڼې په وینا د افغان حکومت دا هڅه هله بریالی کېدای شي چې د چم گاونډ هیوادونو له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې همکاري وکړي. اوټلوک او افغانستان ما ورځپاڼو هم په خپل لومړنیو غنو کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د رسمي سفر د بلنې په اړه لیکنه کړې. دواړو ورځپاڼو لیکلې ده چې د دې بلنې اساسي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د دولتونو په کچه د هر اړخیزو خبرو پیلول دي.
په هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګی است. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو د اف ام په 3.15 او د ام په 12.6 نوي اوریدلای شي. او اوس هم یو امنیتی موضوع د فراد د ولایتي شورا یو شمیر غړي وای ایران او یو شمیر تروریستي ډلې په دې هڅه کې دي چې په دې ولایت کې د امنیتی تهدیداتو په ډیرولو سره د بخش آباد د بند کار مخه ونیسي. د دې شورا یو غړي داد الله خاني له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ولایت وروستي نامني پام دې بند پوری تړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې
د فرا د ولایتي شورا یو شمیر وکیلان په دغه ولایت کې وروستي نامني په بخش آباد بند پوری تړلې غني. د دې شورا غړي باور لري چې یو شمیر کړي په ځانګړي ډول ایران هڅه کوي چې د نامني په ډیرې دلو سره د بخش آباد بند جوړېدو په وړاندې خندونه جوړ کړي. د فرا د ولایتي شورا وکیل داد الله قانی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ایران د ولسمشر لدی سرګندونو وروسته چې د افغانستان د اوبو د بندونو په وړاندې بے تفاوته نشي پاتې کیدی په دغه ولایت کې د نامني پیخي زیاتې شوې دي.
دی
وایي لوکومي ورځ چې د بخش آباد د بند نوم اخیستل شوی زموږ په ولایت کې د دولت د مخالف وسلوالو فشارونه هم زیات شوي دي. ایران او وسلوال مخالفین د دغه بند د ګواښلو لپاره خپلې هڅې کوي خو زموږ خلک د دغه بند ساتلو لپاره سره یو دی او ملاتړ کوي. و موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو خو بریالي نشو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د روان کال په اوړي کې په تهران کې د چاپی چاپیریال ساتنې یوې غونډې ته چې د افغانستان په ګډون پکې د سلور دیرش نورو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه، وویل چې تهران نشي کولی چې په افغانستان کې د سلما کجکی او کمال خان بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته پاتې شي. کمال خان د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو هغه بند دی چې د فرا د ولایت شورا د استازي دادالله قانی په وینا په جوړېدو سره به له افغانستان ایران ته د اوبو مخه ونیول شي. فرا ولایت په وروستۍ اونۍ کې د نامنیو شاهدو حتی نږدې یوه اونۍ وړاندې د مخالف وسلوالو په یوه حمله کې د دې ولایت د انارداری ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د مخالفینو لاس ته وغورځېده. همداشان له هغې مخکې د دغه ولایت د بالا بلوک په ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه حمله کې یو شمېر افغان سرتیري هم ووژل شول. د بخش آباد د اوبو بند هم په بالا بلوک ولسوالۍ کې له مرکز نه نږدې 200 کیلومتره لرې موقعیت لري، هغه ځای چې د دولت د مخالف وسلوالو فعالیت پکې محسوس دی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د دې بند د ډیزاین 80% کارونه شوي دي. د دې وزارت وایي محمد آصف غفوري کسه هم د دغه بند په وړاندې د ایران د مداخلې په اړه بي خبري خي خوایي چې که په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه ډیر شي نو د دغه بند د جوړېدو کارونه به زیانمن کړي.
تهدید
مستقیمه کې ازونه دی وای د کوم شخص یا ډلې لخوا د کوم خکاره غوښ پاړه مخترا پورونه نه دی را رسیدلی، خو په دې ولایت کې په عمومي ډول چې کومه نامنی ده تبن د فرا په بنسټیزو پروژو خپل تاثیرات لري او د بخش آباد بند هم د همدې پروژو لړلې وده. کچېری په فرا کې د نامنی لمن پراخیږي نو د دې پروژې کارونه هم زیانمنېږي. ل دې وړاندې هم د فرا د ولایتي شورا یو شمېر غړو او د دې ولایت پخوانی والی محمد آصف ننګ ادعا کړی و چې ایران هڅه کوي د بخش آباد د اوبو د بند جوړېدو مخنیوي وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري د یک شنبه پورس ازادي رډیو ته وویل چې د بخش آباد بند کارونو په وړاندې د ایران د هڅو د ادعا پاړه دوی نه دي خبر، خو نوموړی ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه به په خپلو هڅو سره په دغه ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي وکړي.
او دا هم د ویبل امنیتی موضوع په اړه راپور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو لوري د کورونو د تلاشی خبره رد کړه. د وزارت مسیال وین اسد رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل د بهرنیو ځواکونو چارواکو ورته ویلي چې په کابل ښار کې د کورونو له تلاشیو سره لقمندین نه لري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې وروستیو کې لیکلي له دې وروسته امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشی کوي. تفصیل په دې اړه د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په تړاو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ناسم بولي او وایي چې په هیڅ وجه د ځواکونو په دې چارو کې ګډون ونه کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د شپې عملیات نه کیږي او شکمن کورونه به هم یوازې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تلاشي کیږي.
له هغو سیمو چې استخباراتي راپورونه ترلاسه شي هغه سیمې به تلاشي کیږي. دغه پلان کې امریکایي ځواکونه شامل نه دي، یوازې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه به پکې ګډون ولري.
د نوموړي په خبره افغان امنیتي ځواکونه د دغه پلان د پلي کېدو وړتیا لري او په دې برخه کې د نړیوالو ځواکونو همکاري ته اړتیا نه لیدل کیږي. په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته امنیتي بنسټونو په هر اړخیز امنیتي پلان کار پیل کړی چې د موانعو جوړول، د سیارو سکنرونو نصبول، د مشکوکو کورونو پلټل یا تلاشي کول او نور موارد پکې شامل دي. ښاغلی رحیمی وای د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو په ګډو بحثونو کې جنرال جان نیکلسن تل ټینګار کړی چې له امنیتي پلوه په زیانمنو سیمو کې به یوازې افغان امنیتي ځواکونه عملیات کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ویلي و چې طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په ښار کې شبکې لري چې حملو ته سهولتونه برابروي. د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیات او کور په کور تلاشي د نوموړي او خلکو له سختو غبرګونونو سره مخامخ او درول سول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د کابل ښار امنیت خوندي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې صدیق ساحل وایي نړیوال ځواکونه باید له افغان ځواکونو سره د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې مرسته وکړي.
داخلي ځواکونه مجهز نه دي، د تجهیزاتو او د ظرفیت له نظره اړتیا ده چې هغه یعنی نړیوال ځواکونه مداخله وکړي، یوازې مشوره ورکړي او اطلاعات شریک کړي.
زیاتوي. په کابل کې د خلکو د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو ګډون به د خلکو احساسات راوپاروي.
نن د یکشنبه په ورځ په خوست ښار کې د بیړنیو مرستو پراختیا موسسې لخوا د انساني قاچاقو د زیانونو د عامه پوهولو په موخه د یاد ولایت د یو شمېر ولسوالیو د والیبال لوبډلو ترمنځ درې ورځنی ټورنامنټ پیل شو. په دې اړه نجیب الله لوخیل له خوست څخه دغه راپور راستولی.
د والیبال پیا ټورنمنټ کې د ماتون لکنو اسماعیل خیل او مندوزیو صبریو یعقوبیو او د دخیو د سیمو لوبډلو برخه اخیستې ده. د یو ټورنمنټ د پرانیست په غونډه کې د پروګرام تابعا کوونکو له خلکو وغوښتل چې د هغو عملونو او جرمونو ځان وساتي چې په انساني قاچاقو کې راځي او ډیری قربانیان یې د غریبې طبقې ماشومان، ځوانان او ښځې دي. د برنامه یو تن تابعا کوونکی شاکر نیازی وویل چې دا لوبې د انساني قاچاقو پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې
دغه ټورنمنټ د انساني قاچاق روان لاندې ده. په ښځو په بدو کې ورکول، د ماشومانو باندې شاخه کارونه کول او په ځوانان د خارج ته او اروپا ته په غیر قانوني تګ، دا دغه مخنیوي وکړي چې دوی د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي.
شاکر نیازی زیاتوي چې دوی دا مهال د افغانستان په لسو ولایتونو کې ورته برنامه لري چې د هغې له جملې د خوست په ګډون پنځو ولایتونو کې د نورو برنامو په ګډون د والیبال او کرکټ لوبې ټورنمنټونه هم شامل دي. پیا ټورنمنټ کې د والیبال یو لوبډل مشر فیض الله سهیلی وایي یاد برنامه سره نه یوازې عامه پوهاوی کیږي، بلکې د امکانات او اصول لحاظ هم د افغانستان په کچه ښه ټورنمنټ دی چې ورزشکاران ورڅخه ښه زده کړه کولی شي.
هم د کچاک خلکو پیژندو او دویمه دا چې هغه ټورنمنټ دوی جوړ کړی دا د خوست ورزشکارانو لپاره د افغانستان په کچه ده.
په خوست کې د ورزشي سازمان مشر استاد یونس آینګر هم په خپلو خبرو کې ویل چې د ویناوالو څخه ورزشکاران د انساني قاچاقو په ډیرو نورو اړوندو موضوعاتو پوه شول.
امید مې ده چې موږ به دغه پیغامونه د خوست ټولو نور خلکو ته ورسوو تر څو دغه شومه په دغه منځه ولاړ شي.
بلخوا کتونکي که څه هم د ټولنیزو مسایلو په باب د عامه پوهاوي برنامې ګټورې او اغېزمنې بولي، خو زیاتوي چې افغان دولت باید داسې اوږدمهاله اقتصادي برنامې پلي کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون ځوانانو ته پکې دایمي کاري فرصتونه برابر شي او په دې واسطه د دې جرمونو د اجرا لپاره دلیل او پلمې نشي پاتې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ټاکل شوې چې د سعودي عربستان ولیعهد د سې شنبه پورس په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. تمه ده چې د شاهزاده محمد بن سلمان او ډونالد ټرمپ د خبرو د اجنډا مهمه برخه به د ایران په اړه بحثونه وي. سعودي ولیعهد ښاغلي ټرمپ ته په ریاض کې د هرکلی خورا زیات پرتمین مراسم برابر کړي وو. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان کوربه وي. تمه ده چې دوی به په خپله کتنه کې په منځني ختیځ او خلیج کې د ایران د نفوذ د مخنیوي د ستراتیژیو په اړه بحث وکړي، خو د سعودي ولیعهد به د هغو سیاسي او کلتوري بدلونونو په اړه هم له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړي چې دی غواړي په خپله دودیزه ټولنه کې عملي کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ او بن سلمان به له قطر سره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کړکیچ په اړه هم بحث وکړي. د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف پر قطر تور لګوي چې په بهر کې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي، په داسې حال کې چې قطر دا تورونه ردوي. سعودي ولیعهد لاس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ ریاض ته سفر وکړ د هغه ډیر تود هرکلی وکړ او داسې ښکاري چې دواړو وروسته له هغه هم خپل اړیکې تاوده ساتلي. د سعودي عربستان سنی شاهي نظام او د ایران شیعه رژیم چې په سیمه کې سخته سیالي لري په یمن او ځینو نورو هیوادونو کې په نیابتي جګړو کې ښکیل دي. ایران په یمن کې د سعودي د پلوي حکومت پر ضد د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. ایران که څه هم حوثي یاغیانو ته د وسلو د ورکولو تورونه ردوي، خو متحد ایالات او سعودي عربستان داسې شواهد وړاندې کړي دي چې د دوی په وینا حوثي یاغیانو ته د ایران لخوا د بلاستیک توغندیو ورکول ثابتوي. حوثي یاغیانو څو ځلې د سعودي پلازمینه ریاض د بلاستیک توغندیو په وسیله په نښه کړل. تهران او ریاض په وروستیو څو کلونو کې پر ځینو نورو مسایلو لانجې هم کړي دي. دا هیوادونه په سوریه او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواو ملاتړ کوي. 22 کلن محمد بن سلمان تیر کال په جون میاشت کې د پاچا سلمان لخوا د ولیعهد او د صدراعظم د مرستیال په توګه وټاکل شو، خو په عین حال کې د دفاع وزیر په توګه کار ته هم دوام ورکوي.
قدر منوریدونکو و موریدل چې ټاکل شوی د سعودي عربستان ولیعهد د سه شمه پورس په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري تمه ده چې د شهزاده محمد بن سلمان او ډونالډ ټرمپ د خبرو د اجنډا یو مهمه برخه د ایران په اړه بحثونه وي. مننه چې ازادي راډیو ته خوږیاست. نننۍ پروګرام د سر موضوع مودا و چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وي له پاکستان سره د خبرو تر څنګ هغه هیواد پر وړاندې باید جدیت هم له پامه ونه غورځول شي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار کابل ته سفر کړی وو او د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون یې له افغان چارواکو سره وکتل او په دې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر به ویلی وو چې پاکستان آمادګي ښودلې چې د دولت په دولت د خبرو لپاره دوی حتیب او کوي او همداراز د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی چې په همدې اساس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د پاکستان صدر اعظم ته کابل ته راتک بلنه ورکړې ده. وخت په کابل کې 4:30 شوې. د لنډو خبرونو ور رسیدلی صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندهار امنیتي چارواکي په خاکریز ولسوالۍ کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار امنیه قمندان وایي چې په وژل سو وسلوالو کې د بم جوړولو دوه ماهران هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د 1300 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د یو لاسي بم په چاودنې کې حمله کوونکی وژل شوی او بل تن ټپي دی. د نورستان والی وایي د کلګوش بند د جوړونې لپاره سروې بشپړه شوې ده. حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره خبرو کې هله وشو ده چې د اوبو او انرژي وزارت د دغه بند د رغونې لپاره عملی اقدام وکړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دې ولایت کې د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د کشمیر په لنجمنه سیمه کې نن د پاکستان د توپچی په حمله کې د یوې هندي کورنۍ 15 غړي وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په سیمه کې له 15 کلن اوربند سره سره په اټومي وسلو دواړو سنبالو هیوادونو د درنو توپونو ډزې کړې دي. په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات روان دي. وار له مخې اټکل کړي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم وار لپاره ولسمشر شي. بلخوا په اوکراین کې د روسیې د حکومت له تاسیساتو د باندې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې کیف اعلان وکړ یوازې په اوکراین کې میشت روسي ډیپلوماتان اجازه لري چې د روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. راپورونه وایي هغه ځواکونه چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریې د افرین شارګوټي مرکز ته رسیدلي. دغه سیمه تقریبا له 2 میاشتو راهیسې د سوریې د کورد ملیشو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو مرکز ده. او د اسرائیل پوځ وایي د دغه هیواد ځواکونو په غزې تړانګه کې هغه تونل ویجاړ کړی چې د حماس ډلې افراطي وسلوالو د پولې په اوږدو کې د حملو زیاتولو لپاره کیندلی و.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د لوکوزی احمد شاه عبدالی څلور ورځنیو فرسټ کلاس لوبو په لړ کې اموزون لوبډلې بوسون ته د 202 اتیا منډو پستر توپیر ماتې ورکړه. په دغه څلور ورځنۍ لوبه کې چې د ننګرهار ولایت په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه په توپ وهنه کې درویش رسولي تر ټولو ډېرې 222 منډې وکړې او په توپ اچونه کې په دواړو اننګزو کې تر ټولو زیاتې 10 وکټې عبدالواسع واخیستې چې له همدې امله د لوبې غوره لوبغاړی هم اعلان شو. د دغه کپ بله سیالۍ بیا د میساینک او کابل لوبډلو ترمنځ زوچه پرته لکومې پایلې پاتې ورسیده. د غلوبه د ختیځ ولایت کونړ په لوبغالي کې تر سره شو. د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د کمبودیا د فوتبال د ملي لوبډله سره دوستانه سیالي تر سره کوي. د فوتبال د فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل د سیالي د حمل د میاشتې په ومه نیټه د افغانستان په قربتو په تاجکستان کې تر سره کیږي. دی وی د افغانستان او کمبودیا ترمنځ د سیالي د سي جام د سیالي په دوام تر سره کیږي چې دواړو لوبډلو ورته لار نه ده پیدا کړي. او وروستي خبر دا چې د پاکستان د کرکټ د غوره لیگ یا پی ایس ایل وروستي پړاو سیالیو لپاره ډیرو نړیوالو لوبغاړو هغه هیواد ته د ورتګ څخه ډډه کړې. دا سیالۍ چې د فبروري میاشتې په وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې وې په پام کې ده چې درې وروستۍ سیالۍ په لاهور او کراچۍ کې ترسره شي. خو د دغه لیگ نړیوالو لوبغاړو پاکستان ته د ورتګ څخه بخښنه غوښتي. په دغه لیگ کې د وست انډیز، زمبابوې، انګلستان، جنوبي افریقا، نیوزیلند او نورو هیوادونو لوبغاړو ګډون درلود. خو اوس یې ویلي چې د سیالیو د دوام لپاره پاکستان ته نه ځي.
پاکستان ته له 2009 کال څخه وروسته چیرته چې د سرلنکا په لوبډلې وسله والا حمله ترسره شوه نړیوالې لوبډلې او لوبغاړي له ورتګه ډډه کوي.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونې لومړی نیمه هم دلته پای ته ورسېده. اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو خبرونې واوري. تر بیا مو پاک الله مل شه.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایته د غفور الله په نامه د ملي اردو د کماندو د لیکو یو پخوانی منسوب شکایت کړی چې په جنگونو کې په پښو لګېدلی او اوس معلول دی، خو درملنې او حقوقو ته یې د حکومت لخوا لازمه پاملرنه نه کیږي. د ده ستونزه مو د دفاع وزارت د مسؤلینو تر غوږه رسولې ده. لومړی به د غفور الله او ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف پلټه کې
خورو رستا مشکل څه ده؟
یاش پد میاشتې چې د توشا کې په سر پروت ما بل چاته محتاج ما بل سړی مې په پښام باندې کته پورته کوي د څه څوک څه نه چې ما شپږ میاشتې مې په پښام باندې وګرځي زه خپل بخپل بچانو سره خپل مشکل یو رقم یو رښتن باندې خپل حل کوم. نورم غوالم چې ما نورم پښتنه وکي نورم پښتنه وکي ما به د یاد دولت نه باسي. خود دا خو صحیح خبر ده کنه هغه وخت چې روغ ومه خوشپه ورځ را باندې معلومه نه وه. هوایي وظیفه ده، زمینی وظیفه ده، هوایي وظیفه ده، زمینی وظیفه ده. مینو باندې مخامخ که زه وروخی ګرځه پې خپل د سر قصه کې نه خپل سر لاسې ونیسه دشمن سره جنګېږه. اگر که دا د خپل خاوره ده ما باندې حق لري دغه یو پښه مې له بینه تللې که دا بل هم لاړه شي قصه کې نه یم که سر مې ملال شي زه خپل د خاورې په سر باندې خپل سر نه قرباني ما ټول زندگی خپل د خپل د خاوره چاته پرېږدو نه خپل د خاورې په مقابل کې هیڅ دغه زمونږ یو اندام پاتې نه شي هم خپل خاوره مونږ ته خپل خاوره چاته نه پرېږدو.
په دې ورځو کې د درملنې لپاره کوم روغتون ته مراجعه کړې؟
ابله رضی الله عنه مشه په خانې ته چاته د بستر ته ماقام وو زینه پرې غوښتل ما څنګه مرسته کړو مخکې درغله او ما ته وایته اجازه نه سلا سره شو یو کې شپه وکړه او زه په شام باندې راغله هلته پروت ما سوتان د زتل مدي وزارت مخکې ورجدل ما چې دا وګوره چې زه سره چروغ ما نن سره کوم وظیفه غسل و چې ګرځیدل نه شم استاد دولت د خور د خپل د خور د سلام او زه غوښتل ما پښتنه نکېږي.
خطا ویل چې وځ د درملنې لاندې او درملنې د کیږي دا وای چې ژوند د څنګه د کاروبار کولای شي د وسې د کیږي کم کار چې وکي.
الله ډېر مهربانه بچا ده الله ډېر الله خو اسمان کې چې مرغان جاغې ته مو رزق راسي او لاندې کده دولت نه مي دا ماته دولت خو نه دا ما شرم نه کی زه د خدای نه دا امید لرم ما به خدای دی ولګ نه نه مل کی زه ما فامیل کوم الله تعالی روزي راسي ما ته هم الله تعالی روزي راسي زه د الله نه ډېر شکر گزار یم چې ژوندې پاتې يم د خپل اولاد او هر خپل پسترګو باندې وینم افغان ما چې دونه غیرت ستدا.
خاته چې اوس په ځای کې پروت یو معلولې د کور خرڅ څنګه پوره کوي؟
بچان مې کور کې تل خیاطي کوي خیاطي خپل ما مغل تور سره کو پک کوم بس یو کار روان کړی د قربان.
دولت څومره پیسې درکوي؟
نو نظر افغاني ز خپل ځان ته کما ز خپل ملمت ته کما ز خپل مریضیا ته کما ز خپل کور ته کما شپږ سره فامیل لرم یو مریضي هغه خشوانی بل مریضي هغه خشوانی بل مریضي دا مریضیا خو د الله څخه نه ده ملمت شي در باندې ملمداري شي در باندې نن نظر را پېمانې خلا کې څه شم کیږي.
حقوق دې مېشت په مېشت اخلي
دا د مېشت او پښتنه مې ده کړې زمم دغه وایم کنه چې خپل اندي ولان د زنګ وایم ماشا الله له ده نه ماشا الله ده نه ما موږ ما ماشت سترګې چې ماشي بس لا شو بانک ته لا شو ورجه واخلو ولو واخلو غوړي واخلو کوم نقص دوايي هغه ما ماشت په تمه یې درګه چې دا ماش واخلو چې لا شو ځان ته خپل نقص دوا واخلو بچي مریض هغه ما ماشت سترګې درګه چې دا ماش وځي چې لا شو خپل اولاد ډاکټر ته بوزي.
اوس غواړي
زه دولت نه غواړم اول دغه خو چې زه خپل په دې په خوب باندې صحیح ودرېږم خپل ژوند مخ په وړاندې وي سم خپل جوړ شم اول د دولت نه ډېر غټه تمه لرم چې زه خپل تداوی مې ترسره کړم دویمه دولت نه دا غوښتنه لرم چې یو کوری زما یو ژوند زندگی زما ځان ته یو نمره غواړم دریم دولت نه دا غواړم چې همدغنه پیسې مې راته حکومت را سره وکړي چې ځان ته خپل کور جوړ کړم او نور دغه تر اخره پورې تر څو چې زه ژوندی یم باید دولت ما ایسته ونه غورځوي دولت باید ما پرېنه دي زما باید پښتنه تر اخره پورې باید وشي
که صحیح درملنه دې وشي او بیرته په پښو ودرېږي بیا هم خدمت ته حاضرېږي
یاره چې ما ونیسي زه ورځ تر مرګې پورې ته ورځ تر مرګې چې زه قبر ته کته کېږم زه خپل خاورې ته خدمت کوم زه خپل د بلې پښې نه هم تېرېږم زه خپل د سر نه هم تېرېږم خپل د اولادونه هم تېرېږم هو زه دولت ته ولاړ یم زه دولت ته خپل خدمت کوم
ښه ستا ستونزه به د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړو
تانه ډېره مننه قربان چې موږ سره دې اړیکې ونیولې او موږ ته دې دونه وخت راکړ تانه ډېره مننه الله دې عمر درکړي
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د دفاع وزارت لویاند خاغلی جنرال دولت وزیری سره شریک کړه جناب وزیری د ملی اردو هغه منسوبین چې د وظیفې پر مهال ټپیانیږي او بل اخره دایمي معلولیږي د دفاع وزارت د قانون لمخې هغه ته کوم امتیازات په پام کې نیولې
یو نمرز مکه په خپل شروالۍ کې ورکول کیږي خپل ولایت کې دغه تر څنګ دواله کا افغانایم ورکول کیږي تر سوچ هغه دغه تل چر دیوالی او دیوالی او شی په قربانی جوړ کی نورم د دوی سره اولادونه په نظامی مفکورو کې دي کې اخی اولیت لري نو د دوی سره په یو کل ټول مرسته کیږي او تداوی او درملنه دا هم مفتی کچری کور دلته داخل کې درملنه نه کیږي دوی بهر تم لګل کیږي او موږ د بیا جوړونې یا مثلا د بسازی مرکزونه هم لرو چې باس توانایی په نامه باندې چې کله کدوی کوم څو کور نه لري یا مثلا زین نه لري موږ زین نه لري چې دیالته اوسېږي دیالته ټول شرایط ورته آماده دي ډوړه د سپورت لپاره ځای تلویزیون ټول امبولانس ډاکټر دا ورته آماده دي چې دیالته اوسېږي او ژوند وکړي او ټول حقوق هم به حقوقونه مستفید شي او که څوک کورنۍ لري معلول هغه خپل کورنۍ ته ځي مګر حقوق ټول ورکول کیږي
جناب وزیر صاحب دا پښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د لغمان د ولایت نه یو معلول تلیفون کړی چې څو ځلې مې مراجعه وکړه هغه تدابیر مې چې شوی وه هغه هم لازمه تدابیر نه ده شوی او څو میاشتې کېږي چې دا میاشتني حقوق یې پاتې دي
یوازې کچېرې د اخرو کې یوه میاشت د اخره چې دا دوه میاشتې تاسو معلومه ده بودیجه منظور شوې نه وه که دا هلته لږ مشکلات ایجاد شوي وو د معاش او د دې پاکله که نوي اخیستې زه نه پوهېږم مګر په عموم صورت سره زموږ ټولو کسانو معاش اخیستی دی دوی د مراجعه وکړي د دوی معاش نورمال وزارت شهدا او معلولینو ته ځي هغلته ځي او نور کسان یې په نورمال خپل معاش اخلي که د چیرې هغه وثیقه جوړه کړې وي وکیل ولري د بانک کارت ولري دا شیان وي نو معاش یې نورمال ورکول کیږي هیڅ نوه مشکل نشته دی او که کوم مشکل وو د پیژنتون کې موږ معاونیت لرو د معلولینو په نامه باندې او د شهیدانو د ورثو لپاره دا د هلته مراجعه وکړي چې هغوی د اسناد راوباسي چې چیرې مشکل دی او که بیا چیرې حل نه شو بیا دې ما ته تلیفون وکړي چې زه مشکل حل
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدون وام اوریدل چې د ملي اردو د کمانډو د لیکو یو منسوب شکایت کړو چې په وی محاربوي وظیفه کې معلول شوه خو دولت ورته لازمه توجه نه کوي او د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ډاډ ورکړ چې د قانون لمخې د دې ټول حقوق او امتیازات خوندي دي او دولت ورکولو ته ژمن دی د وبل د ټول امتیازات به ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0 و
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0 0 0 0 2 4 3 شپږ یو او یا هم 0 0 4 2 2 1 1 2 4 1 1 15 د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
پدرمون اوریدونکو د سلامونو او نیکو هیلو پوړند کولو سره زه طاهر روشان د نن ورځې د ورکو عزیزانو خبرونه د اوریدو لپاره ستاسو هرکلی کوم. ګرانو دوستانو، د دې خبرونه په سر کې به لومړی د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې کوم ورک کس پیدا سوی او یا د هغه په حق معلومات لري. نو تاسو لطفاً قلم او کاغذ تیار کړئ او کچیر مو د خپل کوم مندل سوی عزیز په حق واوریدل د هغه د ټلیفون شمیره یاداشت کړئ.
بله، السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او رتون د سره سره سلامونه وایم. زما نوم یې صلاح زلاندی، په هلمند د مرکز لشکرګا شهر د ټلیفون پرکشن. موږ کوم ورکتو عزیز چې ورکتو هغه پیدا شوی دی، د دې څخه یو جهان مننه کوو. د دې همکارانو د ازادي د رادیو د مشترک کارکونکو څخه یو جهان مننه کوو چې موږ ته زړه پورې خبرونه او راپورونه همداسې خبرونه او تفریح خبرونه نشر کړي دي. د دې څخه بیا هم یو جهان مننه کوو چې موږ ورته وي عزیز پیدا شو. ازادي راډیو هلمند عزت الله تعالی خدای ته
او دا هم د نورو پیدا شو کسانو پیغامونه.
السلام علیکم. دلته یو ورک سړی ده، د لس کال کېږي چې دلته د ماما جانې میږي پلار نصر الله ده، د کندي ولایت. که څوک دې معلومات غواړي نو ما سره معلومات شته. زه به شماره په پارسي وایم چې دا خپله پارسي بانده: 0 7 0 0 0 7 4. بعضی شماره را تکرار میکنم: 0 7 0 0 0 7 4. اگر کس با کار باشه پیش ما هست، ما برشی معلومات هستم، به این شماره زنگ بزنم. خدا حافظ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زانو مخمانی د کندهار ولایت نو سرپالډی کوم. زنده یو نه پاتې مزه تقریبا د 12 سال کې د بلابود سیز مرسر سره د خپل نوم سپلاشي د پلان د سپلاشي او د عراق په تعال مستوري په ارتو کې په اړه معلومات غواړم. په ځاګړ نمبر یې نو سره اړیکې کوم. 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
خبری کوم دلته د غلام حضرت په نامه نفر دی دماغي لږ توازن لري د چپ لاس یو ګوته ډېر نری ده د لاس هم لږ نری دي او په د لاس کښې غټ زخم دی او بدن کښې هم لږ لږ زخمونه دي اصلي زبان یې ماخل درې ده زه کله د هرات یم کله د کوم ځای یم حقیقت یې چاته نه معلومېږي کله کله چې دی خبرې کوي وایي زما اولادونه پاتې شوي دي دماغي توازن لري نو دی کولی شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکې ونیسي او یاد مو غلام حضرت چپه لاس د ګوتې لږ نری وزن دي خوشي دي مند خبر چې دا چې لاس کار کوي سم دم دي د ګوتې لږ در چپه لاس لږ نری دي ما سره په دا ټلیفون باندې اړیکې کولی شي ما پنځه واره نور واره هم ټلیفون ورکړي هغه دي که چا ما ته جواب نه را کړي نو کړي دي وایي راپېرا هغه نور خلک وو دا زموږ کړي دي چې ما ورښکاره کړي هغه ولیا دا نه دي نو اوس که هر چا دی د مسلمانۍ په لحاظ ما دا شیر کوم په فیسبوک یم او دغه لکه ازادي کښې هم دا اعلان کوم د ټلیفون نمبر مې دغه دی 0 اووه سوه 1 څلوېښت 6 اتیا یو واره بیا وم 0 اووه سوه 1 څلوېښت 6 اتیا
السلام علیکم سلامونه ونې چیلې د ازادۍ راډیو د ورکو عزیزانو د پروګرام ټولو قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم دښمن تر اخیر یم د کابل ولایت د دیسبز ولسوالۍ نه البته څه موده مخکې مې همدې پروګرام ته زنګ وهلی و د یو ورک دوست پاک معلومات ورکولو بیا یو چا راته د ایران له هېواد نه زنګ ووهه چې خپل نوم یې مسجد خورمي و خو د ځان یې د پروان ولایت معرفي کړ وایي اوس فیلن په ایران کښې یم او په ایران کښې زندانۍ یم که هر څوک دوستان د خورمي سي په هکله باندې معلومات غواړي او خپلوان یي نو ما ته یې په دغه شمره باندې زنګ ووایي 0 اووه سوه 9 اتیا 1 څلوېښت 6 څلوېښت بیا هم شماره تکراروم 0 اووه اته 9 1 څلوېښت 6 څلوېښت نور مو وخت نه نسم د خدای په من شخ فرونه ولا
مرشد عبد افغان د زابل له شغلسته سره تاریخ اسلام محترم او څنګه چې یو ورک د کار پر باره کې خبر وکم احمد نیمیږي به وایي د عبد السلام زوی ما او د ولایت د ولسوالۍ من یا د ولایت نوای د کلا خان د کلی ما او قاضي صاحب امام ما د قاضي صاحب زوی محمد نیمیږي او حامد نیمیږي دا وایي ما 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 د قاضي صاحب میرمن چې دا ماغه د د چالوب د سانو دی چې د کلات په بازار کې ګرځي په کوی تر سر دی د ایتوان کوي د سره جوړ کړی دی د کی خو هغه ته دا کې د لوی مشت د اکل او فګور دی د غلی ناوی بولم د کلا خان د کلی دی احمد نیجی د ماد سلام زوی دی چې څوک په بارک د کلی د کلات په بازار کې راشي د الحمدلله کا وکړ تر دا سړی د کوم د دې راغلی دی د دې درې ورځې کې
مالیا السلام علیکم مې نوی ته د پوسټ خبر کوم زالت یو څه پیژنم چې تقریبا د 15 کلو دا او نوموړی تقریبا 4 کلن و چې د خپل کورنۍ څخه اداره کاوه اوس دلته یو هوټل کې کار کوي اول یو چا بل کورنۍ سره اوس هوټل کې کار کوي کدې د کورنۍ غاوري یا داس بل څوک چې څوک نه وي 15 کلو دا ارشاد نومیږي پاس په دې شمیره د دته زنګ وای څه پر وسو چالو شپې ته نه هاویا نه څلوي یو پینځو شمیره یو ځل بیا هم څه پر وسو چالو شپې ته نه هاویا نه څلوي یو پینځو بسلام
بلې تاسو ټول هم کاران او لر بر افغانان ورونه ته د اتر فشان خوشبودار سلامونه وړاندې کوم زه ظفر الله زلاند يم د صوبه بلوچستان ضلع پشین کلی سرخانځینه موږ یو ماشوم پیدا کړی دی په نامه د عبدالخالق دی د پلان نوم یې جمال الدین دی عمر یې نه کاله دی چیرې لس ورځې کېږي چې موږ پیدا کړی دی کې کورنۍ یا خپلوان زموږ ژغ اوري نو پر دا نمبر دی اړیکه را سره ونیسي 0 3 4 4 یعنی 0 3 0 8 3 7 3 9 6 4 4 نو نور می دا قیمتي وخت نه سم خدا حافظ تکلیف ما ډیره ډیره مننه
گران دوستانو پیغامونه مو اوریدل خدای دې وکړي چې د خپل کوم ورکسیوی دوست پیغام مو اوریدل وي او اوس په هم د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپل ورکسو دوستانو په لټه کې دي
ټولن نو مثالی څخه خبرې کوم د شنبې په ورځ کې هغه صحیح خبرې خو ما ځان چې وځه په کوم ځای کې باندې نه تاجبان د وخت نه ما اواز کته یا ورې چې په تاسو کې څنګه څنګه ما سره خامخات ما شوی چې په اړه بیا درشل دې ویز واسه وسپاره
بلی السلام علیکم زګول احمد هلګون دلا ته نه تعالی له کولی د لیدا خو شدون کین زما کاتې د شون احمد په نامه د تدریمین کال کې چې د کور ته خنا درا کړی مول د دغه مرګ د ژوند پر هیڅ معلومات نه لري که چیرې د خپل ځما زغه او د اگر څوک کې جنې له مهرباني دی په دغه لم ځان ګوري سپر و سپر و سپر یو اچا نه دیش چې 2000 افغانۍ د دې لیدنه چې له دوه په هیله
السلام علیکم زادیر الو کوم اوریدونکو ته سخل سلامونه وړاندې کوم ز سردار محمد د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسیدونکو هم خو ستنن د هلمند څخه خبر کوم زما یو دوست دی د لا خلک د تنه مدي د درې څلور کال کې شنه درک سو دی هر چا ته کې معلومات یا درخته په دغه شماره د مستزنګو هي 02 02 85 12 15 بل د افغان د سن شماره ده سپر وسه وو دوا درې څو اویا اته سمونه دي والسلام
ژوند سیز مام سلامونه مو منی س د هلمند ولایت څخه اسماعیل خبر کوم از مازی مازی حضرت میجی په دغه شمیره از ما سره تماس ونی سپر شل اتویش چلور سینزوس یو سل شپور جیش سپر شل اتویش سلو پنزوس یو سلشپور جیش بلش میرا دا سپر شل اتویش سلو پنزوس یو سلو او جیش یو زل جیش میرا در توایم سپر شل اتویش سلو پنزوس یو سلو او جیش که دایسی چی پرداغش میرا زمور سر تماس منیسی دا غالت تقریبا یو کال کیری چی ارکتی ار وقت ار سوک پا دا غال معلومات لری دا کندار ولایت که دا پنجوی پولسوالی که دا غالت معلومات مشت سوی دی که چیر از مجی دا غال دا غالوری یا بل سوک معلومات پا دا غالوری مشت چی پرداغش میرا تماس منیسی دا خود دی پامان
سلام علیکم ما سلامونه دې زرادو زادې رادو کارکونکو ته ورسېل اختر محمد نام دې دې رژیم زوی دې حضرت ورور دې خانګول ورور دې چلور کار کې چې بیا را د ورک دې کې سوکرا د ګلری معنا په دغه شمار دې ماته تماسونه سي څه پرو اته و اته ن 1523 معنا په پالسی په پښتو کې دې اعلان وکړي کار څوک رات ولري 5000 جایزه لري مانو مثلا دغه په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي مانو تور جان دې د غلاوی څخه په تماس کې دوه مپلا بیا تکراروم سه پر و اته و اته ن 5022 سه پر 3 اختر محمد نامه دې د رحیم زوی دې او مانا د حضرت ورور دې د علي ګولو د خانګول ورور دې دا څور کال کې به را ده چې رادیو ورسي
زما نوم یم خپل افغانې اړیکې د هلمند څخه نیولې ده زما نه جبلا ته دا پیغام دی زما په تر شمیرې اړیکه ونه چې پروا چې پسریه شپار فش پار واکیا شپور او بیا د څه پروسه ودریا شپور نیوې واکیا اتنیوی دا زما شمیره ده زما سره اړیکه ونیسه سلام
بله السلام علیکم زه لباس خان د لغمان ولایت د کرغیل ولسوالۍ د کاکا سره کلی نه خبرې کوم د ما یو تر څو چې ګل نومې دي زیات کم ډېر کاله کېږي ستایران کې نه تر کسو ده د ګور نبی صدا جان اول ګل رحم ګل شین ګل خان احمد کدا د اعلان اوري د مرګري اوري موږ ته په دغه لمبار زنګ وی پیپر آیا ایدوساو اتیا ایدوسکت اتویس تا لمبر یوار تا دیا وائن سپر آگیا ایدوساو اتیا ایدوسکت اتویس سلام علیکم عزادی رضی نڈی رمالونا
السلام علیکم ما سلام علی کی هلیوم من عزت زواج دخلاکیم در مندل ایت نوزاد دستانی در ازاد تکلی و سیدن کیف کل حال در مندل ایت مرجیو لسوالی در فساد سنی سستا سر خبر کوم او زما د ځان دی مې ورور دی ورور دی ګل احمد د میشه د پلان د محمد دوستیا د وړند نمان دی لکه فیض محمد لن محمد بن ویس بن احمد بن محمد او یو نه دی تر در محمد د میشه د سروار اکاز دی د وړند نمان دی ملي شان ګل ولې افغان ولې او د دې نه زاد د سپلې دربا ته کلی وسیدن کې دی نو کده دې په هاله ارته معلومات لري د دې د وخت ونیم کال کې د خبره نه درکستوي د کایو نه ورو پیدا شي او یا په ما بس کې بنګالي یا څو په معلومات لري یا بحرني واته لري نو هر څوک چې په معلومات لري د خپل ځای او د خپل ټلیفون په هم دې شمیره لري نو د ټلیفون ما شمیره ده 0202 0915 ټلیفون شمیره زل دی او 0122 0
درنا او قدرمنو اوریدونکو د نن ورځې دورا کسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي په دې هیله چې تاسو د خپل کوم دوست او عزیز په اړه معلومات ترلاسه کړئ کنه وینو دواوی وکړو چې په راتلونکو کې خپل دې مقصد ته ورسیږي د خبرونی په پای کې د ازادي رادیو د سب د ماشين شمیره تاسو ته اعلانو تاسو کولای شئ په همدې شمیرو مشته ټلیفون وکړي او د ورکو دوستانو په حق له مشته پیغام پریږدي تر راتلونکو خبرونی پورې د خدای په امان شهي
محترم اوریدونکو په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1 همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00420221 1215.